د دوی به ډیره مې غټه مهرباني.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نور الله ابو بکر هم ورته خبره کوي.
د تاجکستان هیواد نه ډیره مننه کوو چې رسمن د افغانستان زلزله پولیسو سره همکاري مرسته وکړله، او د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو نه دا تقاضا ده چې دغه کم کومک چې د افغانستان د زلزله ځپور لپاره سوی ده تر زر هغو ته ورسي. هوا هم په سړه کېدو ده چې تر څو دا همکاري هلته ورسي د هغو د ذمې پرده پرې وسي.
د تاجکستان بشري مرستې په داسې حال کې افغانستان ته را رسیږي چې دا مهال د هرات زلزله ځپلي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر په هرات کې د شوو زلزلو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1400 او د ټپیانو 1950 تنه ښودلی وو، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت چارواکو بیا رسنیو ته ویلي وو په هرات کې د شوو زلزلو له کبله له 1000 تنو زیات مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشي د نور بسته پروګرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قرباني. د اکتوبر 11 د ماشومونجونو لنړیوال ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلي چې خزي اونجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالته راتلونکي په لور باندې لارښوونه وکړي. د موړی زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار داسې نړۍ جوړ کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبری وکړي. د ګوترش په خبره سږ کال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړې ده او دغه حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلې دي له شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. ښځې په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې له ګډون کوله منع شوي دي او د هغوی هغه بنسټیز حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوي دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا ده چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پر تله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کیدل په ځانګړي ډول د هلک پیدا کیدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالۍ څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلۍ باندې څومره دیني ریښه لري. نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمان در سره شته دي چې دا موضوع به راسره واضح کړي. د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسي، د ښځو د حقونو فعالانې هر یوه نظیفه احمد شی او پښتنه ځواک، او همدارنګه زموږ بله قدرمنه میلمانه ده وروسته به راسره وصل شي، او همدارنګه د ښوونځي استاد لطیفه خورم، او بله میلمنه مې چې مخکې وویل دوی به روسته راشي. تاسې ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. عباسي صاحب، که له تاسې پیل کړو، دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاري چې کله یو هلک پیدا کیږي خلک ورته خوشحالیږي، کورنۍ ورته خوشحالیږي او بل ته مبارکیانې لیږي چې نجلۍ پیدا شي، بیا وایي چې نجلۍ پیدا شوې ده او ډېره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دینی ریښه لري؟ په اسلام کې داسې څه شته ده چې هلک نسبت نجلۍ نه ښه ده، یا څه برتریت لري، یا کورنۍ ته یې څه ګټه رسیږي نسبت نجلۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، ستاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا شیخو د اسلام نه مخکې په یونان کې موجود و، عربانو کې موجود و، نورو قومونو کې موجود و. نو قرآن عظیم الشان دا تقبیح کړی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي، و اذا بشر احدهم بالانثى، چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ورکو ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخ تک تور شي د غسینا او د غسې او د غسینا ډکی غمجن یو د غم نډکی یتوارا من القوم من سوء ما بشر به او د خلکو نه پټ ګرځي چې وا زما لور شو بیا شرمیږي او د خلکو نه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کیږي او یم شکوه علیهون ام یدسو فی التراب چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوندې بیا خیر کې الله فرمایي الا سا ما یحکمون خبردار ناکاره د هغه فیصله چې دی کوي نو په جلې باندې خفه کېدل د هغې په تولد باندې غم قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلی او بیا چې دی جنکۍ پیدا کېدې نو یا دی وجنه چې ښه دا بل چا سره واده کوي بل کور ته به ځي او دا خو موږ ته شرم دی نو یا ویلې بیا چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو که غټم شي موږ ته څه فایده نشته نو دا به ژوندۍ خاوره کې منډلې نو سوره تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلې قرآن فرمایي و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قیامت پورز باندې به هغه جلۍ چې ژوندۍ ښخه شوې ده هغه به راوغوښتی شي او د هغې نه به پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوې وې تا څه جرم و او ستا څه ګناه وه او کله نه چې اسلام راغلی دی دا سلسله په عربو عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوې ده الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کېږي خو عموما خلک د جرکانو وجل یا ښخول دا شی بند شوی او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاری شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی وو د البنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکې واخلې او ژوندې ښخې کړئ نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلی او قرآن هم غندلی بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې و چې هغه لورګان سره ډېره مینه کوله محبت یې کو لورګانو سره فاطمی بی بی سره د هغه محبت ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی چې کله وفات کېده نو بل چاته یې ونه ویلې چې زما د وفات وخت دی هغه دی نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته یې ویلې چې زه روان یم زه ختم یم نه هغې ډېر سخت وژړل چې وی جړل نو بیا وخت نږدې کړه نو بیا ورته ویلې چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته نو هغې بیا وخندلې نو عایشې بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کته دی وژړلې یو کته دی وخندلې پلار درته څه وویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم همغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه او چې راغله نبی صلی الله علیه وسلم به ورته پاڅېده خپل څادر یا څه شی چې به ورته راوه هغه به ورته غوړاوه او ډېر احترام سره به یې چې دی کېنوله د هغې بچي به یې خپلو بچو غونې ګڼل حسن حسین یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله د امام حسین د هغه جګېده وغورځېده جګېده وغورځېده وړوکی و نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو خو د لور زه یو هغه یې واغسته جګې کړو او هغې کې ونیو او خپله خطبې ته دوام ورکړه ویې ویلې چې مال او اولاد چې ده فتنه ده فتنې مطلب دی ازمایش یعنې دا ازمایش دی زه خطبې نه ورپسې کته شوم او کله به هم چې د فاطمې ابۍ په کور باندې نبی علیه السلام تېرېده نو د کوڅې سر نه به یې غږ کوو هل لوکاړو هغه واړه شته نو هغې بزر ضرور ته لونګ مونګ غاړې ته واچول او لونګ مونګ به یې ورته غاړې ته واچول بیا به یې هغه کړده ده پلار ته به یې وویستل نو هغه به خو نږدې کړو مچو به یې کړه او ویل بیا اللهم انی احبهما الله زه دې سره مینه کوم فاحب من احبهما نو څوک چې دې سره مینه کوي ته دوی سره مینه وکړه ډېر شیان دي مونږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی
مننه شیخ صاحب، تاسو بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته، د نورې ملمنې هم په تمه دي دوی ته باور شو. اوس را سره د خزو د حقوقو فعال او ښوونکي لطیفه خورم هم ده. لطیفه جانې، تاسو هم په بخنه سره چې تخنیکی همکار وای، اغلی خورم شمیره قطع شوې ده، هغوی ته به بیرته زنګ وهو. فروزان داودزی ته به ورشو، تاسو یې مخه راغلاست اغلی داودزی، که تاسو راته ووایئ شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور او زوی ترمنځ توپیر نشته، او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپلې لور سره کړې ده، د هغې بیان هم وکړو، تاسو راته وایئ په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولې بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته، ده او هغوی چې کله هلک پیدا کیږي ډېر ورته خوشحالیږي نسبت نجلۍ نه؟ بله، تاسو زموږ غږ لرئ؟
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم.
مولوی صاحب ډېر زیات ښو خبرو ته اشاره وکړه، څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلی او موږ تاسو ته ټول د اسلام تاریخ معلوم دی، نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې، دې لپاره چې دوی د یو ننګ او آر ګڼه. او هماغه و څرنګه چې مولوی صاحب وویل چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام قایل، او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي داودزی زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغومره ښې ګڼې شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړي دي، ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي؟
ام دې موضوع تر ازمه، نو کله چې مونږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي، اما کله چې مونږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسف ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي، او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کیږي، بلکې اکثریت کورنۍ خفګان وښي. حتی د زیاتره همداسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي، نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي. د دې اصلي عامل زما د نظر البته د هغه تحقیقاتو د دوی چې مونږ کړي دي په ټولنه کې، او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي، نو ادم د اما پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی، چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لرې پاتې شوې ټولنه ده. نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا انجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګ او آر کړي، نه یوازې چې په خوشحالۍ نه دنیا ته راته کې په کله چې انجلۍ دنیا ته راځي، نو دوی ډېر یو شدید خفګان اورخي، هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومېله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا انجلۍ نړۍ ته راغله، د اتزامه د دې د پیدایښت په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه وي، نه خوشحالېږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي، د دې هغه استعداد کومه توانایانې چې لري دا د صدمې سره مخامخ کېږي، او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باردوش دی، چې دغه بیا سبب د دې کېږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کېږي، او یا سبب د افسردګۍ تاثر و ګوشنشینۍ د ښځو کېږي.
نه کور ودان نور بشو از مقبلی قدرمنی ملمنی رڼا ته، رڼا افغان تاسو مخره غلاس ستړي مشي، که تاسو راته وي حتمان تاسو د دغه وضعیت سره مخ شوی یاستي چې په کورنۍ کې کله انجلی پیدا کیږي کورنۍ ورته ډیره نه خوشاله کیږي، تاسو په نظر باندې اوندې لتون څه دي، او دغه لتون څومره د دې سبب شوی دي چې په سنی محل کې چې طالبانو د انجونو پر زده کړو د خزو پر کار بندیز لګولې دي، دا نورم پسې قوی کړی او نارینه ته ونوي؟
سلامونه سیال کې تاسو ته ملمنو تاسو لاوري دن کوته
علیکم
ډېر ښه موضوع ده.
لکه څنګه چې مونږ تاسو خبر یو نو نسم د تل د خځو د نجونو نړیوال البته د پیغلو نجونو نړیوال ورځ په افغانستان کې ونه لمانځل شو په ټوله نړۍ کې ولمانځل شو په افغانستان کې انجونې د دې نه خبر یو چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو مونږ متاسفانه ونه لمانځل شو ستاسو د خبرې د دې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ تدیر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله باندې څکه هغوی وایي چې انجونې د پردي کور دي او انجونې په در نه خوړی کېږي دا وایي ده چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاسسا ده نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي او بل دا چې لکه څنګه چې نورو مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېری خلک خصوصا په عمومو مسلمانان که مونږ تاسو ګورو څومره چې مونږ مسلمانان یو باید د اسلام نه آګاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کېدو باید کوم احکام او چې دي هغه باید مراد متاسفانه مسلمانانو نه دي مراد کړي حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی همدې قرآن څخه اخیستل شوی دی مونږ پښتانه دي چې په قرآن باندې افغانان دي چې په قرآن باندې مسلمانان دي چې په قرآن باندې هیڅ عمل نه کوي نو دغه باورونه دي چې اوسه پورې په افغانستان افغانستان کې پاتې شوی د افغانانو ترمنځ باندې دا اوس هم شته ده او دا یو انانا چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلد د حق دار او تعلیم حق هم نه لري او جلد ته باید ډېره زیات مینه محبت ورنکړای شي ځکه دوی په سترګي کېږي دوی شخص سترګي کېږي او دوی ډېر زیات مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیتو کې چې وایي دوی ډېره زیات ژبه کوي او دوی ډېر زیات هغه خپل حقوق ډېره زیات غوښتنه کوي یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دا خبره بالکل نه ده که مونږ تاسو ګروپ لرو نو مېند ته ډېرې وخغه وایي وي چې جلې چې وی دالک په پرته لړې راځي ته بینه نه کوي کنه خو مګم دا هغه یو باور چې په خلکو کې دا هغه ته پکې پاتې شوی دا د ناپوهه د وجنه د بتلمې د وجنه او اسلام کې څه ویل شي دي د دوی هغه اسلام ته نه رسیدګي مت اسلام نه مطالعه کول قران نه مطالعه کول دا لمل شوی دا او یو یو په نه خدای په افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنی خځه حق نه لري نه د تعلیم نه آزاد او نه خوشاله د بل ارخه کومه تاسو ګورو افغانان چې ډېر د دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشاله یم خو مګم خبره دا ده چې کاش کې مونږ یا خو مسلمانان شو یا خو افغانان شو نه خو مسلمانان شو او نه خو هغه افغانان شو نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرې دمه خلک ماته بهر کې پیغور راکړي مګم الان کې د دین نه خبر چې دا حق ده چې اسلام خځې ته ورکړی ده د آزادۍ حق لري د خبرې کول د حق بیان لري د آزادۍ حق لري مګم دا حق یې اخیستل شوی او د طالبانو پر اتاک سره نو طالبان مکتبونه هم باندې کړو دا باورونه چې کوم د تیر وخت نو د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو
مننه رنا جانې کور ودان تاسو ته کبیر تر شو شیخ صاحب یو ان لچې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه دا د چي نارینه زک په کورنۍ زکه نارینه اولاد ته خوشاله کی چې کله دوی زړیږي په څنګه د ول مور او پلار نو زوی د دې ساتنه کوي که په دې اړه باندې شیخ صاحب تاسو راته وایي یو انجلې څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي هغه وکولای شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سي د انجلې هم وکړي د څه په اسلام کې دوی ته شته دي دیني اړخ لري کنه لري او کنه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرې دي لشي
نو دا خو د خبره ده چې کا جنکی خودکفیلی تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري الکانو نه جنکی چې دی په مورپلار باندې ډیره غیدا مهرباني نو تبانه کوي او د مور او د پلار څخه حق دی هغه چې څومره په الګ ته امغه نه چې دی په جلې باندې دی او دا جنکی د ما ته خو ډېر د زینو معلوم دي چې الکانو پلار د خینه کشکړې بیرونی کوڅه کې ورځولې بیا واده کړي لورګانې راغلي دي لارې وړه د خپل کور ته پاکړې ده صحیح کړې ده ساتلې ده خدمت یې ورته کړې ده یوې ښځې خو ماته ویلې چې پلار مې ډېر ضعیف و نو بالغ سره به مې ورته بالغ دې خودو ور سره به هم لاسته وم چې شپې څه چل په ونی شي او به ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي خیر یې راته ونه کړي. هغه راته ونه کړي ډېر کیسونه ماته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت کړی خو چې اول نه هغه بے اسری بے وسیلی چکار نه یې میړه یم ته احتیاج یې او میړه یم بدخویه یې نو هغه غریب بابا
مثلاً ارزښت ورکوي نجلۍ ته کم ورکوي د دوی لپاره اسلام کې څه راغلي دي جزا ورته څه شته که نشته ده او د دې نه علاوه کله چې دوی لویږي د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده؟
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ چې ته کور ته راغلې خو راغونډېږي سړي دی که نه چې پلار راغی یا مشر لالا راغی نو چې یو نه مچو اخلې بل نه بهیم اخلې دونه فرق پکې نشته دی. او حدیث کې راغلي چې نبی علیه السلام فرمایي من ولدت له ابنتن چې چا یو لور شوه فلم یعدها خښه یې نه کړه ولم یوهنها او توهین یې ورته ونه کړه پکې ونه ګڼله د دوم درجې مخلوق یې ونه ګڼه ولم یؤثر ولده علیها او زوی ته یې په هغې باندې ترجیح ورنه کړه چې دا خو مې زوی دی او دا خو هلک دی هغه ته یې ترجیح ورنه کړه. نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله به الجنه په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کړي. اولادونو منځ کې تفاوت او فرق چې دی هغه قطعاً ناروا دی حرام دی په شریعت کې. د یو سړی نبی علیه السلام ته راغی چې ما پلانی زوی ته مې دا 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 مال ولیکه او ته پې ګواه شه چې بیا زما د مرګ نه پس څوک ونه وایي چې دا دې کې د پلار مال دی ټول شریک. نو رسول الله وایي ټول ته دې همدونه ورکړه لورګان ته زامن ته ټول ته دې همدونه همدونه ورکړه وایي نه نه د پلانۍ زوی ته مې ورکړه د خپلې ښځې نوم یې واغ یو کلي کور خلکو مې پېژندلې که نه نو دا ښځې نوم اچو پلانې زوی ته. نو رسول الله وایي دا خو تا ظلم کړی دی او زه ظلم باندې ګواهی نه کوم چې زه په ظلم باندې به ګواهی کوم لاړ شه ځان ته بل ګواه وګوره زه په ظلم باندې ګواهی نه کوم. اسلام خو اولادونو په سره په تعامل کې چې دی د قطعي مساوات او د هغې چې دی حکم کوي. یو حدیث کې عائشه بیبي وایي چې ما کور ته یو ښځه راغله سوال یې کوو مسکینه وه دوه جنکۍ لورګانې ورسره وې نو فلم تجد عندي شی نور موږ کره نه وو یو خورما وه هغه مې ورکړه هغه یې نیمه کړه نیمه یې د یوې لور خولې کې ورکړه نیمه یې د بلې لور خولې کې ورکړه. نو وایي ما من ډېر تاثیر یې وکړ دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو ما ورته وویل ښځه راغلې وه دغسې کار یې وکړ. نو رسول الله فرمایل چې څوک لورګانې ولري او داسې حالت ته ورسېږي او غیب بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا به ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کړي چې هغه د خپلو لورګانو هغه کوي. دا ډېر حدیث دي د هلکانو باره کښې بېخي راغلي نه دي دا جنکیو باره کښې راغلي د هلکانو هم حق شته خو دا جنکیو باره کښې ځکه ډېر راغلي چې عربانو خو هلکان تاسې هم ترجیح ورکوله نو جنکیو ته یې ترجیح نه ورکوله. نو دا احادیث د فضیلت چې دی ټول د جنکوی باره کښې بل حدیث کښې راغلي من عال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خویندو کفالت یې وکړو چې پلار نه پاتې خویندې یا درې تر دې پورې چې هغوی مېړه وکړي او یا چې دی بس خپله مستغني شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دی مړي شي یا هغې مړي شي خو انسان دی جزایی راځي په دنیا کې. نو رسول الله فرمایل دغسې سړی چې د دوه لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدایی پورې یا استغنا پورې انا وهو فی الجنت کهاتین زه او هغه سړی به په جنت کې دغسې یو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دي دا د هلکانو باره کښې نه راغلي دا جنکوی باره کښې جنکوی باره کښې بې شمېره حدیث راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی او ترهیج ورکړی تشویق کړي دي خلک چې دی او قانوني یوازې تشویق هم نه دی قانوني حقوق یې ورته چې دی ورونو سره هغه یې متثابت کړي
خو ټول نه زیات تشویق ډیر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغه ته متوجه وي.
شیخ صاحب دا دومره خېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلي دي، په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو، اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوه کوي، ولې بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوې، نجلۍ ته ورکړل شوې دي، د همدې کورنۍ نیولې تر حکومت پورې ولې نه ورکول کېږي، ولې دا ذهنیت نه بدلېږي سره له دې چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوه کوي؟
یاره خور هغه باره کې خو زه سره نه وایم، ځکه زه نه حکومت کې یم نه مخکنی حکومت کې یم، خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي، د مخکنی حکومت هم دا فرض وو چې دا جاری کړي، د اوسني حکومت هم دا فرض ده. خو دا داسې شی ده چې یوازې حکم کولو باندې نه کېږي، چې حکومت راځي او که اعلان وکړي، دې لپاره ذهنیتونه آماده کول، جوړه کول، میراب نه، ممبر نه، تلویزیون نه، رادیو نه، استاذ دا برنامه ایښې ده خو کال کې ورځ یک دی، نو دغسې برنامې شي، دغسې د ممبر نه خبره وشي، محراب نه خبره وشي، رادیو نه وشي، تلویزیون نه وشي. او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي، نصاب تعلیم کې داسې پی سي ډي چې ته به د دې ساز چتو، خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه یې، د فارسي ادبیات ښه یې، خو دغسې شیانو په معامله کې نصاب کې باید دې باره کې تغییر وشي. نو دا ټول کورونو کې دا مسله نه وي، موږ خپل کور کې ما دوه مسیان دا مسئ چې ده دا ټول درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کې خوري، نه کېږي نه مور ته ځي نه کېني، الک ناستې په ځمکه دا ما غېږ کې ناستې، نه یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم، یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم. نو ټول کورونو کې داسې نه ده، خو تاسو چې کومه خبره کوي دا هم صحیح ده، داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورن نشته، دغې همدا یوه مسله نه ده چې د جنکو حقوق نه ادا کوي، هېڅ حقوق هغې نه ادا کوي، جاهل خلک دي، نه د خدای ادا کوي، نه د پیغمبر ادا کوي، نه د ټولنې ادا کوي، نه د مور او پلار ادا کوي. دا زوی چې تاسو یادوئ چې دغه به ډېر حقوق ادا کوي، دا هغه هم نه ادا کوي، هېڅ یې نه ادا کوي، جاهل دی. نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې پکار دی، او شارټ ټرم منصوبو باندې د دې مسلې علاج پکار دی. دا یوازې که موږ شکایت کوو دی هم حل نه دی، خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري، علما باید پلان ولري، تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کې کینی. ما خو الله ګوا دی، ما به دا د فهمه قرآن غونډې کولې، 1,50,000 خلک به هغې ته راتله. نو یعنی هر یو هفته به موږ غونډه وه، خو هر ځای کې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ایښوده، یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې موږ خبره کوله. خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي، نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده، ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده. نو داسې ټولنه کې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه وي، نو خامخا لور به څه کوي؟ نو ور سره جنګ نه شي کوی، مړی ورته نه شي کوی، دا خبرې به که نه. خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي، ذهنیتونه اصلاح شي، هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار.
مننه شیخ صاحب، تاسو ته به بیرته راشم. رڼا جانې، تاسو راته ووایئ، تاسو په همداسې یو ټولنه کې را لویه شوې، کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور ترمنځ، دغه وخته پورې چې اوس را رسېدلې او د پانتون محصله یې، دغې وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تا اغېز کړی دی؟ او کله داسې فکر درسره پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړي، په خپله پښو درېږي، حتی ستا د ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور پلار دي، ستا ورونه دي، ته باید ورته ثابته کړي چې ته د یوې ښځې په توګه باندې یو کار کولی شي، تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو نجلۍ ترمنځ او د یو هلک ترمنځ هېڅ توپیر نشته ده، او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي؟
بله، مرمن سیال زه په همداسې یو ټولنه کې لویه شوې یم، او تر نن ورځې پورې لګیا یم په همدې
ټولنه کې زه وسمه او دغه ترڅنګ مبارزه کوم او تر دې چې زه په خپل قوم کې ولا جلې مې پانتون تر اغله ما او ما دیني زده کړې هم کړې دغه ترڅنګ مکتب بل خر پانتون ته لاړم څومره چې ما دیني زده کړې کړې دي ما شکر دی وړې دورې اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د لا په کلام په هر څه باندې پوهیږم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق او حقوق نم دفاع کړ خپل زده کړې مې قبل خر پانتونه پورې راغلم د کور د کورنۍ هر رقم په دوه زیات دغه یو توپیر چلان چې کوم هغه مې هم مخته وړه ما د شپږم سم رئیس په اند خپل کورنۍ ملاتړ نه دلیدل سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډیر زیات مصرف کید او شخصي مکتبونو ته بلګی کید کورسونو ته بلګی کید کومه ګمزه سره د دې چې په ډیر کم عمر کې د مدرسې استاد او ما ترجمه درس مې ورکاو ته
رنجانی کلک مو موقعیت تغییر رنجانی کز ما غک لری لک موقعیت تغییر رو که چه دقیق مدیر گت وات شو لک بیرت سام شو تاس خبری او که میرا بانی او میرا بانی ایده ما ورکه
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې یو ټولنه کې لوی شوی یم اوس هم لګیا یم تر نن ورځې پورې زه د ډېر حالاتو سره مخ شوی یم بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره د سره د چې سکه کورنۍ مې وا د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالت خو د دې موږ تاسو ک چې څو ګورو لکه مخکې مې هم ویلې دوی هم دا فکر کوي چې او جلې میړه کې یوې څه په درد باندې نه لګيږي الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان و دې باندې پوهیږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډیر مهم رول لري زه په بار بار خپل کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته نو مور او اولاد به په خپله لویېدو او په خپله به خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به ترسره کوو خو مګم نه زموږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص بل دا چې افغاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده دوی وایي چې ماته په لانه په پیغور راځي چې تا خور می بهر ولې د لاسته لور می بهر ولې د نو د دې وجه نه د بهر ته پرې خدل د دوی هغه د تعلیم مخ نیول د دوی رسیدل او بیا خصوصا چې د ترنن ورته پرې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی یم هغه د چې د مور طرف هم همیشه د خبر اورېدلې ده وایي چې ما چې په دې بيتواده کې د کور کې ژوند او کستا پلار د کور ونه استعمال نو ته به هم تباس یې میړه به کې تاسو د کور نه وباسې نو زه ورته وایم چې کایز ما میړه چرته مسلمان وي په دې باندې پوي چې د خاون مسؤلیتونه څه دي نو زما نه فقط ما مسؤلیت هغه په غاړه دي نو هغه په پوهیږي کنه غیر د هغې نه خیر د زه به بیا داسې واده نه کوم بلاخه د خپل مجردي ژوند به تېر کړم او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دې پوره کړي مګم لور ته نه دې پوره کړي زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودل او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورتونه مې په خپله حل کوم او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږي چې کله مې پانتون مخته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښې کورنۍ هم شته دي موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړي دي څومره چې ما په خپلو په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي د هغې اولاد د هغې کور کورنۍ ته ورتګ د هغې سره په شپو کول د زوی دومره قصه کې نه دي خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یو ویلې چې زما د کوره اوسه نور زما روزي مه خوره
مننه رڼا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده اغلې احمدچی تاسو هم ستړي مشه په خیر اغلې تاسو راته وایي د خپل تجربو نه مو چې دی یوې افغانې په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل په خو باندې په ټولنه کې ودرېږي او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور پلار له خوا څنګه و؟
سلامونه مې کې دې تاسو ته اندرنګ غانو ملمنو ته غانو اوریدم کته باندې کوم تاسو ته واخ ورکړل خو په تو خو درېدل چې نارینوي کې خزینوي دونه آسان نه وي، خو خدای دې وکړي هغه د پلان شتمنه وي چې د خاون وي چې د میرمن د هر چا وي شتمنه ساتل هم جون مختولل دا آسان کار. هیڅ انسان د ژوند سراسر ټول ستونزو سره بس تیریږي، په ژوند کې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نشي بیا ژوند نشو. نو تاسو یادونه وکړه چې تاسو ورور نه لري، نه شکر الحمدلله زه ورور لرم، خو موږ د خوینې مشران یو، خو دا ورور مې زمونږ کشر دی. نو تقریبا پنځلس کلن ده، دی نو د کاروبار خو نه ده، نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په موږ دی، خصوصا په ما ده، زه مخته وړم. د پلار او مور چلند چې وه، مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي، هېڅ فرق نه، بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي، په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله وه او اوس هم ده، او خدای وبخښي پلار مې چې زمونږ افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې موږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی، تفاوت ډېر زیات پکې شته. چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول، اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کې اوس مروج شوی ده چې خلک کوي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د موږ چې تاریخ ته وګورو، د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کې ذکر شوی نه و چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي، دا منع و. تر دې حده په میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر، خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوی، مثلا ننګرهار شو، دا کابل شو، او ډېر ډالر پراته ولاتونه خو هم هغه پخوانی حالت کې چې زه تقریبا یو درې میاشتې
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند نه راته وایي، تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرئ، په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي، د پلار چلند څنګه و؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده، او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم، خا زه م کوشش کوم که ډېر زیات هماغه پلان یا شاید په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل، اول دا زما نیکه و، هېڅ په ښه نظر زما د همدان ته نه کتل. خو بیا پلار مې ده بیا نامپوده موږ پنځه خویندې چې پیدا شو، پلار مې هېڅ حالت ښه نه و، بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي، دې دومره و چې باید زوی هم وي، زی هم وی وی لور د پردی کور ده، بس یو دوه ورځې میلمه ده زی، او نسل او نسب چې ده د زی ده د پلار مې داسې به ویل چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم، مخکې زموږ خویندې یادونه وکړم هغه شان دي. خو سره د دې چې بد حالت چې راغله په سان کې په بدو ورځو کې ده، زما مشر خور او زوم زما نه کشر خور موږ چې ودرېدو بیا پوه شو نه اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نشته. بد او سخت حالات موږ په دې ورځ په موږ هم دغله په موږ پلار اجازه نه ورکول چې موږ مکتب ته به تلو، درس به مو ویل، دا هم ډېرې بدې ورځې په موږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کېوتل زه ښوونځي ته به تلم، نو هغه وخت زما د ښوونځي د تګ نه و، هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل، هم د پلار ساتنه چې مریض و، هم د کور مخته وړل کار، او ښوونځي ته به هم تلم، ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځي پرېږدم. بیا کوم تقریبا لس کاله موږ ته پلار اجازه ورنه کړه چې موږ ښوونځي ته لاسو. بیا هم ځان سره فکر وکړ، بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نشته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم، خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي، انسان نه شي بدلولی. بیا مور مې خیر د لورې د علم او د کیس ترمنځ هېڅ فرق نشته، وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ موږ او تاسو به راځي چې پلار به مو څنګ کې نه وي، یا ورور به نه وي، یا خاوند به نه وي، جان خو په دې معنا نه ده چې موږ استاد پلاس کې کله مزله غواړي چې مړ شو او کله مزله غواړي ژوندی شو، نو باید جان په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو. بیا موږ یو احساس دی تاسو کسب ته مخه وکړئ، بیا موږ قانون شروع کړ دام سیاګان ودی خو هغه غالي مو جوړول خان تر دې حد چې پلاس ته مو یو څه سرمایه یا شپه کوله که موږ سرمایه ورته جوړ کړ، بیا دا پیسې موږ هم پلان په توڅو په کیسه کې هم نو وای دا وای د خزي ضرور او یا سرمایه پاتې شي هغه ته نو ما زور ته ضرورت نه لرم. بیا موږ حیاتي تلک مخه کړم، موږ مې چې وا خامک دوزی ورته عزه او بیا موږ ته وای ما ته خامک دوزی عزه تاسو داسې وکړئ تاسو حیاتي عزه کوي چې زه به د کالي غاړې نه سوړي وګم تاسو بیا نور درځنه تاسو وخته ویسئ. خو تر دې حده چې زموږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره ترمنځ جنګ مخته راغلم، څه مې ډېر ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړم، مور بیا پلار مې وویل چې دا مانا که ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي، ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کلن و. بل وادو کی نور سلو پنځه نور زامن هم ورته پیدا کی، نو دا خبر چې مې سره مو پلاټ او تلک شاته شدام مت ما میدان ته ما ته پیدا او ځکه چې هغه د زما د پلان ډیر ښه شرحان دینو پلان ورته سوي لینی چې زو ته سو وایم، نو بل خبره د خلکو د ما باندې ما چې سپینګي سړی دا خو ځوان دی الګ دینو ته دې سره ځان برابرې یعنی ته دونه د ژوند تجربه لري. بیا پلان مری هم او فلای نه درلو دی، بیا موږ لا رسول سوالی ته پلان پر سړي ډول بیا ما ډیزاین وکیل وګڼنی د زمکو د خاطر د جګړتول مکمل وکالت ما ترکل، یعنی هغه ایدیا د تیو شو چې زموږ د ټولنه د تیو چې هیڅ انسان د مور خپل نه بد انسان نه زیږي، هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي، خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورګي د ټولنه ده د وګړي چې ورته د لامینونه ورته جوړ کړي د پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلور پنځه ورځې مخکې زما د پسه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې، زموږ د کلي ملک وایي زه به هغه جلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم، دې ته ما ورته وایي ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه، ما ته دلته غوښتي دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړي، دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتي ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه.
مننه نظیفه جانې، کور ودان،
الله رحم وکړي، نو
کور ودان کور ودان. شیخ صاحب تاسو ته راځم، دلته چې نظیفه جانې خپل تجربې شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ. یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیري چلند کیږي، د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي؟ بله پوښتنه دا ده که چیرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جانې یادونه وکړه، لکه په کور کې تنها شي، د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي، دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغې وضعیت ته آماده اوسي، شرایط څنګه ځان ته برابر کړي؟ تاسې که راته لنډ دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده.
کوم مسائل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وي، دا خو ټولنو کې یو حد پورې شته، او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غوندې رایه زما هم ده کنه، ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار، جګړه نه ده په کار، پک ګڼل نه دي په کار، توهینول نه دي په کار، او انسان دی، د الله بنده ده، مسلمانان دي، نو هغې سره خو زیاته ظلم نه دی په کار، حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي، او جنکوی کې باید دومره استعدادي، دومره باید آمادګي ولري چې د خپل حق د حیا لپاره او د غوښتنو لپاره کاغه د میراثي کاغه د مهري کاغه نور حقوقي چې هغه شرعي قضا ته
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کیږي، دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي، په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکي چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرأت له لاسه ورکوي او د مور پلار مخ کې د ورونو په مخ کې خبرې نشي کولی، دغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي؟
نو دا خو داسې وار دی چې سړی به کور تر کوره، ټولنې تر ټولنې، ځای تر ځای، فرد تر فرد، هغه فرق لري. هغه باید جرأت له لاسه ورنه کړي، هغه باید خپل حقوق وغواړي، خپل حقوق احیا کړي، ژوندي کړي، د علماو سره رابطه وکړي، د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته زما حقوق یا مې ورور ضایع کوي، یا مې میړه ضایع کوي، یا بل څوک ضایع کوي. نو جرأت باید د لاسه ورنه کړي. د اردو کې یو شعر دی، وایي چې هی جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. د ضعیفی داسې جرم دی چې د هغې سزا چې ده مرگ مفاجات دی، همداسې به مړ کېږي. نو دا خو ځان دا سړی چې دی، سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق ونه غواړي، خپله خبره ونه کړي، نه ورور ورته حق ورکوي، نه چرګور ورته ورکوي، نه کله ورته ورکوي. دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده، روانه ده. خو جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنه کړي. ادب سره، ښې سلیقې سره، شایستګۍ سره باید چې دغه خپل خبره ورکړي وکړي. او زمونږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو، تربیه وکړو، دې حد ته ونه رسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي. ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي.
اوس مال چیر که څه هم که تاسې په دغې پوښتنه کې مخکې مځواب را نه کړه، خو لنډه له تاسې اورم شیخ صاحب. اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې ستاسې په نظر مظلومې نه دي واقع شوې، وړتیا نه د هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهېږي، دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه چې په اسلام واقعا پوهېږي مبارزه وکړي؟
نه، ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ. ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي، خبرې مو هم کړي، طالبان ته مخامخ هم کړي، رادیوګانو نه مونږ کړي، تلویزیونونه مو هم کړي. د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی، نه د حکومت حق دی، نه د عالم حق دی، نه د هیچا حق دی، د هیچا دا حق نه دی. جنکۍ باید تعلیم وکړي، او د هغې ترتیب تنظیم خپل ټولنو، خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی، هغه باید وکړي. دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو. چې شرایط نه دي برابر، خدا خو ستا ګناه ده، یا ستا ملامتي ده، یا ستا ضعف دی، یا ستا عجز دی. شرایط خو ورته باید برابر شي، دا خو زیاتی دی. خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروې وکړي چې مونږ باید څونه جنکۍ کومو کومو شیانو ته تیار کړو، څومره لکان عمره شیان ته تیار کړو چې متوازن رشد ټولنه کړی شي. اوس که ټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي، که ټول ملایان چې خدام صحیح نه دی، که ټول انجینران چې خدام صحیح نه دی، یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت دی، څومره حق دی، څونه برخه ده، هموغنه جنکۍ هر بخش ته باید تیاری شي، اماده شي. دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنټ دی. دی کې مونږ څه نه وایو، خو د جنکۍ باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو د دې ډېر شدید مخالفت کړی دی، او د خپل د سیکورټۍ او د هغه پروا مې هم نه ده کړې. خبره مې کړې ده، ما صفحې هغې نه ډکې دي او مخامخ مې هم کړي او مصاحبې مې.
کور مو ودان، کور مو ودان، ژوندي اوسئ. نظیفه جانې، لنډ له تاسې اورمه، ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې اوس مهال په کورونو کې ناستې دي، او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیري چلند کېږي، یو نارینه ته او هلک ته په هغې کورنۍ کې برتریت ورکول کېږي نسبت نجلۍ ته، پیغام ورته څه د لنډ راته وایي چې یوازې دو دقیقې وخت لرو چې رڼا جانې ته مورشم.
زما پیغام دا دی چې هغه نجونو ته، یا هغو مېرمنو ته، یوازې نجونو نه، مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه د راتلونکي میندې دي، باید خپل اولادونه په نظر ونیسي. هغه نجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګو نه ګوري، یعنې نارینه ته ورته پورتوالي مقام ورکوي، هغه باید له تخنیک نه استفاده وکړي. داسې ورسره ورسره مخامخ چلند هم ونه کړي، باید داسې یو مثال ورته ورکړي. یو ټولنه کې یو انجینر یو ښه کار وکړو ورته وګوره، وایي دا یو ښه کار وکړه، او مقام یو ښه په نوم په کوڅه کې یا په منطقه کې په ماحول کې وایي څوک په ښه نوم یادېږي، پلار یې په ښه نوم یادېږي، ورور یې په ښه نوم یادېږي. یو کار وکړي، خپل هغه استعداد یا وړتیا ورته ور ښکاره کړي، یعنې په هیڅ حالت په ماته ونه مني. اوس به ورکړه زما داسې هر حالت په ما را دوه کاله کې، زه بیکار یم، په کرایه کور کې مور مې مریض ده، خویندې وروڼه په ما، تر دې حده زما هغه واده شوی خور هم په مونږ باندې چې خاوند یې دوه کاله کې ورک شوی، او په دې حالت کې زما کورس کې انګلیسي کورس نه اوس مهال زه کورس کې انګلیسي کورس نه مو مهمه ته مې ویل چې بس بل ولي کا زړه د ورکوي نشم هر کله چې ما دند واغت زه به درته فیس ورکوم او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری زه به هر ملک واخلم
یعنی
په دې حالت په دې سره زه کوشش کوم باید نور انجونی نور مېرمنې هم باید نه هیلي نشي زحمت وباسي امید باید ولري هیله باید ولري
مننه کور ودان رنا جانې لن تاسو ته راځم هغه انجلۍ چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي الکسنګ چې تاسو په ژوند کې ورسره مخ شوی یاستې مختلف نمونه در باندې خودل شوی دي تغه جنو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غوګ لړکی او حتما باید خپل غک تر نور ورسې لن راتوي چې تاسو ثاني وخت لرو
مننه زما پیغام او زما وینا ده د سینډینو ته ده چې اول جامع تعلق ته قرانه ته خپل ذهنونو ته پکاتو سره خپل رفتار وکړي کله دوی په څه باندې خوشاليږي کوشش کوي چې هغه ته ډیر زیات مخه کیه مثلا دا وړي زیات درانوي کاغذ سپګر کوي چې مثلا جلیبه تعلیم کې دا به احترام شنو درانوي